السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې موخی وي دا خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. له امریکا غاګه او بی بی سی وروسته طالبانو د دویچ ویلې یا آلمان غاګ په ټلویزیونی خبرونو هم افغانستان کې بندیز ولګاوه. دا خبره د دویچ ویلې پښتو څنګه نن دوشنبه پر خپل وی پاڼه کړی ده او ویلي دي چې نور باتلو، آریانا او شمشاد ټلویزیونونه د دوی خبرونه بیا نشي خبرولی. دغه ټلویزیونونه د آشتی په نوم د دویچ ویلې پښتو او دری سیاسي خبرونه او دغه راز د ساينس پروګرامونه خبرول. طالبانو په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې د اطلاعات او فرهنګ وزارت یو چارواکي د بی بی سی او امریکا غاک د ټلویزیونی خبرونه بندول تایید کړی دی. په میدان وردګ ولایت کې دوه جلا ترافیکی پیښو او دیوی سرګلولې د چاودنې له کبله شل کسان ټپیان شوي دي. د میدان وردګ ولایت د عامر اختیار رئیس ډاکټر زرک زیرک ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښې په تیرو دو ورځو کې شوې دي. د په خبره لومړۍ پیښه د سرګلولې چاودنه و چې و ماشومان پکې ټپیان شول، او دویمه هغه د موټر ټکر و چې دیارلس کسان پکې ټپیان شوي دي. د په خبره په ټولو ټپیانو کې د نهو روغتیایي وضعیت نازک دی. د اوکراین یو سیاستوال او د مذاکره کوونکي هیات مشر ډیوډ آرخا مایا وایي په پام کې ده د روسیې او اوکراین د استازو ترمنځ د مذاکرو بل پړاو نن دوشنبه په ترکیه کې وشي. خو روسیه ورسره بیا یو وخت نه ده، او د روسیې د مذاکراتي ډلې مشر ولادیمیر میدینسکی په خپل ټلګرام ویلي چې دغه مذاکره سبا او بل ورځ ته پلان شوی دی. د روسیې د ارتباطاتو د تنظیم ادارې د روسیې خبری اژانسونو ته خبرداري ورکړی چې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی سره شوې مرکه خبره نکړي. دا خبر میدوزا خبری اژانس ورکړی دی. زیلینسکی پرون له یو شمېر روسی رسنیو سره نوي دقیقې مرکه کړې ده، او چک جمهوریت د میلیونونو ډالرو په ارزښت هغه شتمنۍ کنګل کړې چې د روسیې په شتمنو کسانو پورې اړه لري. دا هغه کسان دي چې پوروسیو کې د بندیزونو په لیست کې نمونه راغلی دي. د چک جمهوریت صدر اعظم پیټر فیالا د دغه هیواد ملي ټلویزیون سره په خبرو کې د دغه روسی وګړو نمونه په ډاګه نقرل. دا خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغه موضوعاتو په اړه اوریدلی شي. په افغانستان کې د امریکا غاګ او بی بی سی د ټلویزیونی خبرونو بندیدو ته خبرګونونه پراخ شوي.
یواز دا نړیوال نشرات وو چې حقایق خلکو ته رسو، متاسفانه طالبان دغه لار هم بند کړ.
د بیان ازادي پر اصل د دې اقدام اغیز څه دی؟
دا د بیان د ازادي لپاره، معلوماتو د آزاد چرخېشو لپاره غټ چینل بندګي او خلک معلوماتي خلا کې واقع کیږي.
طالبانو په پارکونو کې خځو او نارینه وته جلا ورځې ټاکلي. دوی وایي سړی د پارک تر دروازې له خځو سره راتلای شي.
اته یو کیلومتر نه وروسته موږ ویلي چې بغیر محرم نشته کړی. داسې مونږ ویلي چې لکور هم بغیر محرم نشته راتلای تر پارک خلې پورې محرم راولي او هلته خوشی کړي.
د روسیا او اوکراین مرکچان ترکیه کې جرګه کیږي. د اوکراین ولسمشر وایي دغه خبرو کې د ځمکنۍ بشپړتیا پر خوندیتوب ټینګار کوي. د لوبلو میدان او تاند څنګ اونیز خبرونه هم درته لرو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
زموږ قاګله ازادي رادیو نه اوري. د خبري ټولګي د سر موضوع دا چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري د بي بي سي او امریکا غاک پر ټلویزیونی خبرونه بندیز د بیلا بیلو لوري خبرګونونه پارولې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یونامه دا د افغانانو پر ضد ځپونکی ګام بللی دی. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي بیا د طالبانو دغې پریکړې خفه کړي دي. په ورته وخت کې راپورونه وایي چې په کندهار کې هم د یوې محلي راډیو پر دفتر چاپه وهل شوې ده. کندهار ته وروسته ورځو، خو اوس د بی بی سي او امریکا غږ د بندېدو په اړه د غبرګونونو راپور اورو.
په افغانستان کې پر رسنیو د محدودیتونو دوام خدای خی تر ټولو سخت وبلل شي. د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي په افغانستان کې د طالبانو لوري د نړیوالو رسنیو د بندیز پریکړې سخت ناهیلي کړې دي. دوی وایي ورلمخه په دې هیواد کې په کورنیو رسنیو محدودیتونه زیات شوي، او همدا نړیوالې رسنۍ وي چې له سانسور پرته یې حقایق بیانول. د کابل اوسیدونکو کریم ازادي رادیو ته وویل
یوازې دا نړیوال نشرات او چې حقایق خلکو ته رسو خو متاسفانه طالبان دغه لار هم بند ک زه دغه سچې طالبان غړی دغه پر خلاف ارزو لرم چې اورز دا مشکل حل شي
د یو شمیر نور ولایتونو اوسیدونکو هم ورته نظر لري او له طالبانو غواړي چې د دغه رسنیو په وړاندې د بندیزونو پریکړه بیرته واخلي د اوروزګان او کونړ اوسیدونکو میرزا ولی او هارون داد
د ډیر بد احساس لرم چې دا خبرونه په دکړه دي چې خمس ډیر حقایق او دقیق معلومات لاس ته راوړل دا خو نو اصلا طالبان د بیان پر ازادۍ باندې برید کړی دی او دغه یعنی د ولس چپول دی
نو په دې باندې واقعا مونږه خوشنه شوی یو دا دسی یو خبرونه به دوی وړاندې کولی چې هغه د تعلیم په برخه کې وي وخت پر وخت خلک د افغانستان د حالات نو خبرې دل
طالبانو په یو تازه اقدام کې امریکا غږ او بی بی سی وروسته په افغانستان کې د ویچ ویلی المان غږ پر ټلویزیونی خبرونه چې د افغانستان د بیلابیلو خصوصي ټلویزیونونو لالارې خبرونه کولې بندیز ولګوه دا خبره د ویچ ویلی پښتو سانګینن دوشنبه پر خپل ویب پاڼه کړي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ پر خپل ټویټر لیکلی چې دا د طالبانو لوري د افغانانو په وړاندې یو بل ظالمانه عمل دی په کور دننه د رسنیو د ملاتړ بیلابیلو بنسټونو هم د طالبانو دغه پریکړه غندلې د افغانستان د ژورنالیستانو او رسنیزو بنسټونو فدراسیون په یو خبره کړې اعلانې کې لیکلي دي چې په نږدې تیر یوه میاشت کې د خبریالانو پر وړاندې له شلو ډیرې د تاوتریخوالي پیښې شوې په اعلانې کې راغلي چې د رسنیو په وړاندې له یو خوا اقتصادي ستونزې او له بل خوا ناقانونه چلند او پرې محدودیت لګول په افغانستان کې د هرې ورځې په تیرېدو سره د بیان د ازادۍ وضعیت ترنګلی کوي په ورته وخت کې د آزادو خبریالانو د ټولنې اجرایوي رئیس حجت الله مجددي د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې چې خپل پریکړه دی بیرته واخلي
کله چې رسنۍ نړیوال رسنۍ بندېږي نو طبیعي ده چې افغانستان د نړۍ سره ارتباطات قطع کیږي زموږ غوښتنه دا ده چې دغه لړۍ بیرته فعال شي
که څه هم طالبانو په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي او زموږ له بار بار اړیکو سره یې هم ویاندویان په دې اړه خبرو کولو ته حاضر نه شول خو مخکې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت یو چارواکي د بی بی سی او امریکا غږ د ټلویزیونی خبرونو بندیدل تایید کړیو د تیر 2022 کال د اگست لمیش راهیسی چې طالبان په افغانستان کې بیا واک ته رسیدلي ډیر خبریالان د هیواد وتلي او ډیرې رسنۍ هم بندي شوي چې اقتصادي ستونزې او د طالبانو له لوري محدودیتونه یې اصلي لاملونه بلل شوي د افغانستان د خبریالانو او رسنیزو بنسټونو فدراسیون څو ورځې مخکې وویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د شپږ سوه درویشت افغان رسنۍ ولډلې درې سوه اتلس بندې او له 2500 ډیر خبریالان بېدندو شوي دي
و موریدل چې یو شمېر عامو افغانانو د رسنیو ملاتړو بنسټونو او نړیوالو ادارو د طالبانو پر هغه اقدام خواشینی ښودلې چې لمخې په افغانستان کې د بی بی سی او امریکا غږ ټلویزیوني خبرونې بندې کړې دي پر دې سربیره طالبانو په کندهار کې پر یوې محلي رسنۍ چاپا وهلې او د دغه رادیو درې همکاران هم له ځان سره بیولې دي د ملت غږ په نوم د دې رادیو مسؤل وایي طالبانو دغه کار په رادیو کې د موسیقي د خپرېدو په غبرګون کې کړی تفصیل له خپل خبریال اورو
د ملت غږ په نوم د یوې محلي رادیو مسؤل بسم الله وطندوس وایي نن سهار د کندهار ښار په دوه مناحیه کې طالبان د دغه رادیو دفتر ته ورغلي او د رادیو د خبرونو د بندیز ترڅنګ د دې رادیو درې همکاران له ځان سره بیولي د وطندوس په خبره د طالبانو استخباراتو تیره ورځ د کندهار د محلي رسنیو مسؤلان ورغوښتي وو او ورته ویلي وو چې په رسنیو کې پر سندرو مطلق بندیز دی او په دوه ساعتونو کې باید سندرې بندې کړي کنه د سخت چلند سره به مخ شي
شاوخوا یو سات مخ کې استخبارات کسان راغلي دي زموږ پر رادیو ملت غږ باندې چاپولې ده زما درې همکاران لزان سره بيولې دي عبدالفرید علیزی د نیوز مسول دي مهربان تخنیکار دی او رحیم الله نوری پروډوسر رادیو هم بند کړی ده دا دوی د هغې موضوع په غبرګون کې کړی دی دا کار چې پرون یې موږ د لسو رسنیو مسؤلینو غوښتي وو راته ویل چې په رسنیو کې تر نن وروسته مطلق موسیقي بند ده باید خپره نه سي او موږ ته یې د دوه ساعتونو لپاره وخت راکړ چې که په دوه ساعته کې مو بند نه کړو نو بیا موږ بل اقدام کوو همدا هم وویل چې کېدای ستاسو په رسنیو باندې چاپه وول سي
طالبانو په رسمي ډول په رسنیو کې د موسیقي د بندیز په اړه خپل دریځ نه دی څرګند کړی دا په داسې حال کې ده چې د میرویس اتل په نوم د کندهار یو بل سیمه ییز خبریال په دې تور چې د انجنونو لپاره د شپږم ټولګي څخه د پورته ښوونځیو پر تړلو یې اعتراض کاوه د تیرو دوو ورځو راهیسې د طالبانو په توقیف کې دی د دغه خبریال مور تېره ورځ د ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو غوښتي و چې زوی یې ورخوشي کړي
و موریدل چې په افغانستان کې پر رسنیو فشارونه زیات شوې دي. تازه په کندهار کې یو محلي رادیو تړل شوې د ملت غږ په نوم او مخکې راپور کې مو واوریدل چې طالبانو په افغانستان کې د امریکا غږ بی بی سي او دویچ ویلی آلمان غږ رادیو په بخښنه سره دویچ ویلی آلمان غږ ټلویزیون په خپرونو هم بندیزونه لګولې دي. دا ټول بندیزونه او پر رسنیو دا ډول محدودیتونه په څه معنی؟ په همدې اړه مې د افغان ژورنالیستانو د ملاتړ فدراسیون د رهبری شورا غړی ضیا بومیا پوښتلې.
په ټوله کې دا د بیان د ازادۍ لپاره او د معلوماتو د آزاد چرخش او خلکو ته د معلوماتو د رسولو لپاره یو غټ چینل یا تونل بندیږي او خلک په یو معلوماتي خلا کې واقع کیږي چې معلوماتو ته لاسرسی د پخوانی نافذه قوانینو او د بشري نړیوالو کودونو او اسنادو چې افغانستان هم ورسره الحاق کړی ده د دې په ضد یو عمل ده چې زه فکر کوم په میلیونونو انسانان د معلوماتو ته د لاسرسي ستونزې سره مخامخ کیږي او یا معلومات نه ورته رسیږي.
بله بومیا صاحب، پوښتنه دا ده چې طالبان ولې دا بندوي سره لدی چې لسګونه نور رسنۍ لا هم په افغانستان کې فعالیت لري؟
مهمه خبره دا ده چې په افغانستان کې دیننه کومې رسنۍ چې کار کوي، تاسو وګورئ چې ایډیټوریال برخې یا پالیسی میکر برخې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې ده او طالبان مستقیم او غیر مستقیم شکل کولای شي چې د دغو رسنیو د نشراتو په څرنګوالي باندې اغیزه ولري او یا مخکې له نشراتو نه هغه سانسور پې باندې اعمال کاندي. اما د بی بی سي او امریکا غږ رسنۍ چون ایډیټوریال برخې هم د طالبانو له ولکې نه لری و غو کولای سولای چې په آزاد توګه باندې خپل نشراتي پالیسی تنفیذ کاندي او هغه تعقیب کاندي او تر ډیر حد د ډیر سنیو هغه د باس میلمانه معمولا لداسې سیمونه به و چې ګوا کې هغه به د افغانستان د طالبانو له ولکې نه لري و یا به لاسرسي نه لري و نو کېدلی سولای چې وقایع او حوادث په بے پری ڈول آزاد ڈول باندې تحلیل ارزیابی او خلکو ته یو عامه تنویر ورکند.
او بخی راضی پدې لک بحث کو چون وخت کم ده چې امریکا او بریتانیا چې تقریبا د افغانستان د پخوانی حکومت لملاتړو غنل کده او سم طالبان هله لري چې ورسره په بشری برخو کې مرستي وکي. دغه ډول اقدامات چې طالبان راضی امریکایي یا بریتانیي رسنۍ ټلویزیونی رسنۍ بندوي د دغه حکومتونو په پالیسیو به څه اغیز وکړي د طالبانو په وړاندې؟
خی دغه عمل د طالبان لخوا نه یو عکس العملی عمل هم وشي. تقریبا 8-10 ساعته مخکې له دې قضیه نه د طالبانو او د امریکایي مقاماتو ترمنځ په دوحه کې کېدونکې ناسته وه، پلان سوې ناسته وه، هغه په یو جانبه ډول باندې امریکایانو تر دې عنوان لاندې چې ګواکې دوی مکتبونه د نجونو بند کړي دي دا یې لغوه کړله. او زه فکر کوم تر ډېره حده به دا طالبانو د یو فشار د وسیلې په حیث باندې کارولي تر څو دوی ته وښیي چې که چیرې تاسې کولی سئ په ځینو مسایلو باندې تمرکز وکوئ او هغه منحص فشار د وسیلې په موږ باندې وکاروئ، موږ هم کولی سو چې د فشار وسایل په تاسې باندې لرو او هغه به اعمال کړو. اما زه فکر کوم چې دا مسله له دې نه مرغۍ خواته ځي. ښایي دا هم فرضیه ده چې د کابلوف او د چین د بهرنیو چارو د وزیر راتګ هم دلته یو مسله کېدلی شي. مسکو هم په ورته پرېکړو باندې لاس پورې کړه چې ځینې رسنۍ محدودې کړلې نشراتي یې وویستلله روسیې نه، او دغه هم روسیه خپلې د نفوس ساحه بولي، چین یې خپلې د نفوس ساحه بولي.
د افغان ژورنالیستانو د ملاتړ فدراسیون د رهبری شورا غړی ضیا بومیا.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای دنجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا میله ځایونو او پارکونو ته د تګ لپاره د ښځو او نارینهو د ورځو د بیلولو په تړاو غبرګونونه زیات شوي دي. طالبان د خپلې دې پریکړې ننګه کوي او شمیر ښځې هم ورسره موافقې دي، خو ځینې بیا وایي چې په دې ډول کورنیو ته پارکونو ته د کورنیو د تګ مخه نیول شوې ده.
د طالبانو د امر بالمعروف وزارت چارواکي میله ځایونو او تفریحي پارکونو ته د تګ په اړه د خپلې تازه خبر کړې خبر پاڼې په تړه وضاحت کې وایي چې له 80 کیلومتر نږدې واټن کې ښځې کولای سي چې له محرمو پرته هم پارکونو ته ولاړې سي او یا هم محرم د پارکونو تر دروازو پورې ورسوي. د دغه وزارت ویان محمد صادق عاکف ازادي راډیو ته وویل
اتاوی کیلومتر نه ورسته موږ ویلی چې بغیر محرم نشي کولای، تاسو مونږ دی ویلی چې لوکور هم بغیر محرم نشي راتللی. عدالت هم کولای شي تر پارک خلې پورې محرم راولي او الته خو سکری باندې حاضر ته انتظاري.
تازه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت دی خبر پاڼې په خبرولو سره اعلان کړی چې د میلا ځایونو او پارکونو مسولین د ښځو او نارینهو د ورته ورځي جلا کړی. د دې علاوه په یو برخه کې راغلی چې یک شنبه، دوشنبه او سه شنبه دی یوازې د ښځو لپاره ځانګړي وي او عامه خلکو او طالبانو دورتک اجازه ورنکړي او د چهار شمې، پنځ شمې، جمعې او شمې پورز دی بیا د نارینه لپاره ځنګړی سي. خو دغه میله ځایونه او پارکونه ته د ورتک لپاره کورنۍ ته چې دیوي کورنۍ خزي او نارینه پکې شامل وي کوم ورځ نه د مشخصه سوي. مخې تر دې ایوازې د کابل باغ زنانه ته خزي له نارینه او پرته تللی. نور پارکونه کې د کورنۍ ورځي وي چې دوی د خپل کورنۍ او نارینه سره یو ځای ورتللی سول، لکه د کابل په ځای پارک د دوشمې پورز. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو کې که څه هم د طالبانو دا اقدام تر یو بریده ښه بولي، خوای چې دوی غواړي چې د خپل کورنۍ او نارینه وګړو سره یو ځای پارکونه او میله ځایونه ته ولاړ شي. د کابل ښار یو اوسیدونکو فروزان دا زه یو وویل
دې اوقب داس نه وی چې په مرور د زمان دوی د قیدات زیات کی او دلته د خزو په مجموع کې د خزنه او کورنۍ لپاره دوی منفي تګلارې هم رامنځته کی.
اغلی داوځي وايي افغان ټولنه کې اکثره کورنۍ خزو ته یوازې تفریحي ځایونو ته د تګ اجازه نه ورکوي. د دې خاري وبله اوسیدونکو تفسیر سیاپوش له طالبانو غواړي چې کورنۍ ته پارکونو ته د ګټ تګ اجازه ورکړي.
زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري اوریدونکو د دغو خبرونو او د دغو راپورونو بشپړ تفصیل زموږ په راتلونکو خبرونو کې هم اوریدلی شئ، خو اوس راځئ چې د نن ورځې سپورتي خبرونه واورو.
په پکتیا ولایت کې د افغانستان د ازادۍ په نوم د والیبال سیالي پیل شوې. د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دغه سیالي نن د 2 لوبډلو ترمنځ د پکتیا په مرکز کې پیل شوې. د دې ریاست په خبره دغه سیالي به د 14 ولسوالیو ترمنځ په 4 ګروپونو کې د 4 ورځو لپاره روانې وي. د دغه سیالي د ترسره کولو مخه د ورزشکارانو یو ځای کول او د هغوی د وړتیاو لوړول دي. په بامیان ولایت کې د فوټسال غوره لیگ سیالي نن پیل شوې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې د فوټسال غوره لیگ سیالي د دغه ولایت له مرکز څخه د 8 ټیمونو په ګډون د بامیان ولایت په نوي جمنازیوم کې پیل شوې. د دې فدراسیون په وینا دغه سیالي به 8 ورځې دوام وکړي. د دغه سیالي مخه د مرکزی زون غوره لیگ سیالیو ته د غوره لوبډلو ټاکل دي. او نن د هندستان د کرکټ لیگ په 4 لوبه کې د 2 نویو لوبډلو لکنو او ګجرات ترمنځ لوبه ترسره کیږي. د ورزشي ژانسونو د راپورونو لمخې دا چې د لکنو لوبډل سره کوم افغان لوبغاړی شتون نه لري، خو ګجرات لوبډل سره درې افغان لوبغاړي رحمان الله ګربز، راشد خان او نور احمد لکنډوال شته چې لوبه به نن ماښام 6:30 بجې د افغانستان په وخت وي. یاد لیک 2 ورځې وړاندې پیل شوی چې دا ځل پکې 15 افغان لوبغاړي ګډون لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د پروګرام دی برخه ته موزم لالی بشیر هر کله کوم وړاندې په خبرونه کې دا راپورونه لرو. په اورزګان ولایت کې کروندګر خپلو کرل سوي حاصلاتو ته اندیشمن دي او وایي که پاملرنه ورته ونسي سش کال به وچکالی ټول کرل سوي حاصلات لمنځه یوسي. په ورته وخت کې د کرهنې ریاست مسؤلین هم وچکالی اندیشمن کړي او زیاتوي چې دوی د وچکالی د زیان کمولو لپاره بیلابیل پروګرامونه عملي کوي. نور حال په دې راپور کې
د کاپ 15 چې د طالبانو لخوا څخه د بزګرانو د ورځې په نوم نومول شوی
په اورزګان کې د غوراز نن د کرنې او مالداری پر ریاست کې بزګرانو د طالبانو سره پر داسې مهال ولمانځل چې ټول بزګران خپل راتلونکي ته اندېښمن وو. دا پروګرام تر دوو برخو ویشل شوی و. یوه برخه یې خبرو ته ځانګړې شوې وه او په بله برخه کې بزګرانو خپل حاصلات نندارې ته وړاندې. یو شمېر اورزګان مېشتو کروندګر وو چې په دغه مراسمو کې ګډون کړی و. د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال یې وویل چې د اورښتونو نشتوالی او په سیندونو کې د اوبو کموالی زیات اندېښمن کړي دي. دوی وویل چې د دوبي موسم ته لا هم زیات وخت پاتې دی، خو په خبره یې اوس لا د اوبو له کمښت سره مخ دي او په ډېرو سیمو کې کښتونو ته اوبه نه رسېږي. عبدالودود او حمیدالله چې په یادو مراسمو کې ګډون کړی و ازادي راډیو ته داسې وویل:
هغه کښتونه چې زاړي کښتونه دي هغه اوس سم دي، هغه نوي کښتونه چې تازه کرل شوي دي هغه د اوبو د نیست له امله اوس مخ پر وچېدو دي. ولا میوه په مځکه کې اوبه نشته، هغه اوبه چې د برمو د هغه ډېر کښت شوي دي او ډېر په اسانۍ سره نه رخېږي، یا د تیرو په مصرف سره، یا خو ډېر مشکلات لري. او راتلونکي خو هم پوهېږو چې که داسې وچکالي شاید راتلونکي کال به ډېر د سختو ستونزو سره مخامخ.
لس پنځله شپنستان عیال دی سره یو ځای دی، د دوه درې څلور کسه د خواري دی وروره بالا وشکلی ده. دغه اوس زردم چې دا زه درته ناستم، دغه اندېښنو کې ورته تللی یم په کور کې. دغه اوس یو سر اوبه نه یو برمه مانا وچه ده، ورته حیران چې اوس بل سرای ته بارېږم. یارانې اخیستې که پکې اړه یې هم یارانې اخیستې، ستونزې خو ډېرې.
د پروګرام په دوهمه برخه کې هغه بزګران چې د خپلو مځکو حاصلات یې نندارې ته ایښي وه، پر افغانستان یې له واکمنو طالبانو غوښتنه وکړه چې د حاصلاتو لپاره بازار ورته پیدا کړي. په اورزګان ولایت کې بزګران پر داسې مهال د طالبانو څخه د خپلو حاصلاتو لپاره د نړیوالو بازارونو غوښتنه کوي چې تر اوسه پورې د طالبانو حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. او ورته وخت کې په اورزګان کې د کرنې او مالداری ریاست چارواکي هم مني چې په اورزګان کې وچکالي زیاته شوې ده، خو زیاتوي چې د کروندګرو سره په بېلابېلو برخو کې د مرستو د ترسره کېدو لپاره پلان لري. د یادې ادارې د اطلاعاتو مشر قدرت الله حمیدي په جوړه شوې غونډه کې وویل چې د باراني اوبو د مهار کولو لپاره هم پلان شته چې په اورزګان کې چکډمونه جوړ کړي. د اورزګان ولایت دغه خلک پر داسې مهال د وچکالۍ څخه سر ټکوي چې د اورزګان ولایت د شاوخوا واتیا سلنه خلکو اقتصاد پر کرهنه او مالداری ولاړ دی.
د کندوز د کرهنې اوبو لګونو او مالداری د اداري چارواکو په وینا په دغه ولایت کې پر 208 تنو کروندګرو شتو د سبزیجاتو تخمونه کیمیاوي سره په ورته وخت کې هغه شزه چې په ورستوي کلونو کې یې کروندګرۍ ته مخه کړې وایي چې د کورنۍ باغچو په جوړولو سره یې د خپلو کورنیو اقتصادي ستونزې یو څه کمې کړې دي. نور حال په دې راپور کې اورو.
په کندز کې پر څه باندې 200 تنو کروندګرو شزو د کورنۍ باغچو لپاره د سبزیجاتو تخمونه او د کار وسایل ویشل شوي دي. د کندز ولایت د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي د دې تخمونو د ویشلو هدف په کلیوالو سیمو کې د کورنیو اقتصاد لوړول بولي او له کروندګرو ښځه غواړي چې ویشل شوي تخمونه په سمه توګه وکړي تر څو له دې لارې د خپلو کورنیو د اقتصادي ستونزو په راکمولو کې برخه واخلي. د دغه ادارې د کرنیزو چارو امیر عبدالمجید نافظ آزادۍ روډي ته وویل:
برنامه‌ای چې از طرف دفتر محترم اینستیتیو طرح شده بود در رابطه با
د راه نوین پراختیایي او ټولنیزې موسسې د پلان له مخې او د کرنې ریاست په همکارۍ د کورنۍ اقتصاد د ودې په هدف د کندوز مرکز او په امام صاحب ولسوالۍ کې پر 200 تنو کروندګرو ښځې د هر ډول سبزیجاتو تخمونه کیمیاوي سرې او نور وسایل وویشل سول تر څو له دې لارې ښځې ځان بسیاینې ته ورسوي.
د ښاغلي نافظ د خبرو له مخې په راتلونکي کې د کورنۍ اقتصاد د پراختیا په خاطر په دې ولایت کې د بېوزلو ښځو لپاره شنې خونې هم جوړیږي. په ورته وخت کې هغه شمېر ښځې چې د کورنیو باغچو په برخه کې کار کوي د کرنې ریاست او د مرسته کوونکو ادارو له همکاروی څخه هرکلی کوي او وایي لکه چې دوی کورنیو باغچو ته مخه کړې له امله یې اقتصادي ستونزې یوه اندازه راکمې شوي دي. د نوموړي ولایت د امام صاحب ولسوالۍ یو اوسېدونکی 50 کلن رابعه وایي
چې مو میتونیم سبزیات تازه به دست بیاریم و هم مصروفیت بر خود مو میباشه.
زه خوشحاله ام چې د کرنې ریاست د همکارو مؤسساتو په مرسته له موږ سره د سبزیجاتو د تخمونو او د نورو وسایلو مرسته وکړه. موږ د دې باغچو له محصولاتو څخه هم په کور کې ګټه اخلو او هم بازار ته وړاندې کوو تر څو د خپلې کورنۍ لومړنۍ اړتیاوې پرې پوره کړو.
د کندز ښار اړوند د سیدرک سیمې یو اوسېدونکی 40 کلن ارزو وایي د کورنۍ باغچې او مالداری له لارې د خپلې لس کسیزې کورنۍ لګښت پوره کوي.
مو میتونیم سبزیات تازه به دست بیاریم و هم مصروفیت بر خود مو میباشه.
زه مننه کوم چې د کرنې ریاست له موږ سره د سبزیجاتو د تخمونو مرسته وکړه. ما خپله بامیه، رومیان، تور بانجان، مرچک، پیاز، بادرنګ او کدوګک کرلي او د همدې سبزیجاتو محصولات په بازار کې پلورم او د خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې هواروم.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي هڅې کوي د همکارو مؤسساتو په مرسته د شنو خونو جوړولو پروګرام د دې ولایت په ټولو ولسوالیو او کلیوالو سیمو کې پلی کړي تر څو بېوزله او بې سرپرسته ښځو ته د کار او روزګار زمینه برابره کړي.
د غزنی د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکي وایي د غزنی بالاحصار ځینې برجونه د خرابېدو په حال کې دي. د دغه ښار ځینې تاریخي ځایونه تر 2014 میلادي کال وروسته ورغول سول، خو دغه ځایونه داسې رغول سوي چې اوس یې ځینې بیرته د نړېدو له ګواښ سره مخامخ دي. په دغو ځایونو کې د غزنی د تاریخي بالاحصار 16 برجونه شامل دي. په دې اړه نور حال په دغه راپور کې اورو.
دا غزنی سیمه ایز چارواکی وایي په دغه ځای کې د تاریخي بالاحصار د 16 برجونو حالت خراب او ځینې یې د نړېدو له ګواښ سره مخ دي. دوی وایي که د بیا رغېدو غم ونه خوړل سي کیدای سي ځینې برخې یې له منځه لاړې سي. د اطلاعاتو کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد د شنبې په ورځ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل د اطلاعاتو کلتور وزارت ته هم د دغه بالاحصار د بیا رغونې وړاندیز کړی دی. ښاغلی مجاهد زیاتوي که څه هم چې په تیر جمهوري نظام کې بالاحصار او د بالاحصار ټول برجونه رغول سوي وو، خو دغه رغونه یې معیاري او مسلکي نه وسوي.
خو په هغه وخت کې دونه غدر سوی ده، شابرجان بالکل جوړ سوی نه دی، خاص یو کاغل ورکړل سوی ده. نو له غوښ پوک دسو برجونو له جملې څخه بعضې برجونه خراب سوي دي او چې له خرابي سره مخ دي. په دې کې موږ وزارت ته هم پیشنهاد کړی ده که داسې یو له طرفه هم مرسته وشي. نو دا برجونه د خرابېدا په حال کې دي، دا که ونسي جوړ نسي کار باندې ونسي دا بالکل خرابېږي.
کله چې په 2001 میلادي کال کې د اسلامي تعلیماتو، ساينس او کلتور سازمان یا ایسیسکو غزنی د 2013 کال لپاره د یو اسلامي کلتوري مرکز په توګه غوره کړ، نو له هغه وروسته دغه بالاحصار له 16 برجونو سره د جرمني هیواد د مونیخ پوهنتون په مالي مرسته ورغول سو. خو وایي چې په دغه رغونه کې د وخت چارواکو سخته درغلی کړې وه.
اوس هم له هغو پیغامونو چې تاسو ازادي رادیو ته رالېږلې دي.
زه جام الله د هلمند ولایت ندالي ولسوالۍ شنجر د سیمې څخه ازادي رادیو ته په خپل جهان کې داسې وایم، د شنجر او ګریس ترمنځ د سړک دروازه چې د روب عزیز شرکت په نامه پر مخ وړل کېدل، نو زموږ مشکلات ورسره وه. د تېر دولت په وخت کې موږ هر څه کړو چې د سیامو بیخي تر ګریس خارجانو پورې ورسېدل. بیا د جاش په نامه یو خارجي و هغه ته وسپارل سول، هغه زموږ اسناد طلب کړل. خو موږ ته یې وویل چې کار به مو وځنډېږي او کېږي. خو بیا وروسته تر هغه د اشیایي بانک له خوا زموږ سره څه کومکونه وسول او د شرکت په باب مو مشکلات چې اوس هم د سیاو سره روانه ده. د شرکت رئیس په هېڅ وخت کې نه موږ لیدلی، نه موږ ته جواب ویلی. کښته مسؤلین چې بیا موږ ګیر کړله، بار به د حقیقت په ځای کې بیا ویلو چې موږ مزدوران یو، په یو بانه او بل بانه بیا وخت وغوښتی و چې موږ په داسې ګونګ حالاتو کې یو. نو هیله مو ده چې د ازادي راډیو له خوا څخه د شرکت رئیس موږ ته په عام نظر کې جواب ووایي. دوی دلایل نه لري، زموږ اسناد ډېر قوي دي. موږ دغه ما دغه شکایت یعنې عامه ځایونه مو له منځه پښتې کړي، د کلینیکو مو دروازې تړل شوي دي، عمومي لارې چې ښځې او کوچنیانو سره مریضان مو بندېزي وه، کلینیکو ته دولتي کلینیکو ته دغه لارې مو خرابې شوي دي. زموږ عامه ځایونه دي، د ټولو خلکو د ګټې لپاره دي. دغه دوی د خوا څخه سړی خو مو جوړ شو، هغه خو مننه یوه اندازه ډېره وسایې راوستلې ده. یعنې چې اوس موږ ته جواب ووایي، موږ تر اوسه پورې د شرکت رئیس نه دی لیدلی، موږ ته یې جواب نه دی ویلی. هیله مو در څخه ده چې زموږ د دغه عامه خدمتو لپاره دی حاضر کړي، په عام نظر کې چې موږ جواب ووایي، موږ به خپل اسناد تاسو وړاندې کړو. السلام علیکم.
السلام علیکم. روزه کزما زادی
سبزیجات دا هیله ده تست خدای کامیابه کې زما ورونو ما ته نه په هغه دولت کښې نه خپل معاش را کول شوی دی ول بودیجه خلاصه ده شوه د میدینو پیسې خلاص شوې هغه میرویس ما ته را لیکلې ده په کتابچه کښې اوس بیا مې معاش دی دغه دې زندېږي نه څه کومک را سره کوي په پښه کښې هم ویشته سوی یم غړی پرې دی په لاس کښې هم ویشته سوی یم په سر کښې هم یم په نس کښې هم یم شهیدان مې شوي دي نه تنخواه شته او نه مې یو چا کومک را سره کړی دي د دغه جهک د طالب هغه د مسجد په منځ کښې کړی دي هندوانو مومن پرته وم هېڅوک نه نه راوړي نه زما سره کومک کوي وروړه د خدای کامان الله دې ژوند در کښې دغه ناست یم دغه مشرانو طالبانو ته چې دغه چې څه زور تنخواه یې خو دې را کړې که تنخواه یې مو زندېږې یو نه کښې کومک خو دې را سره وکړي د الله په روی سره دې وکړي قربان مو.
بیا هم ښه راغلی. څلور نیمې بجې شوې، دویمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې درته دوه اونیزې خپرونې لرو، تاندې څانګې او دغه راز د لوبو له میدانه. خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. له امریکا غږ او بی بی سي وروسته طالبانو د دویچ ویلې یا المان غږ په ټلویزیوني خپرونو هم په افغانستان کې بندیز ولګاوه. دا خبره د دویچ ویلې پښتو څانګې نن دوشنبه پر خپله ویبپاڼه کړې ده. په میدان وردګو ولایت کې د دوو جلا ترافیکي پیښو او د یوې سرګلولې د چاودنې له کبله شل کسان ټپیان شوي دي. دا پیښې په تیرو دو ورځو کې شوي دي. د اوکراین یو سیاستوال او د مذاکره کوونکي هیات مشر ډیوید اراخامیا وایي په پام کې دا د روسیې او اوکراین د استازو ترمنځ د مذاکرو بل پړاو نن دوشنبه په ترکیه کې پیل شي. خو د روسیې د مذاکراتي ډلې مشر ولادیمیر میدینسکي په خپل ټلګرام کې ویلي دغه خبرې سبا او بلې ورځې ته پلان شوي دي. د روسیې د ارتباطاتو د تنظیم ادارې د روسیې خبري اژانسونو ته خبرداری ورکړی چې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سره شوې مرکه خپره نه کړي. او چک جمهوریت د میلیونونو ډالرو په ارزښت هغه شتمني کنګل کړي چې د روسیې په شتمنو کسانو پورې اړه لري. اوریدونکو، مخکې له دې چې اونیزو پروګرامونو ته وار ورکړو، راځو یوه نړیواله موضوع را اخلو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي له روسیې سره په راروانو خبرو کې چې روانه اونۍ په ترکیه کې په پام کې دی د اوکراین پر ارضي تمامیت ټینګار کړی دی. زلینسکي تیره شپه په یوه وینا کې وویل چې هیواد یې سوله غواړي او داسې یو فرصت د سولې په خبرو کې رامنځته شوی هم دی. تفصیل د احمد تکلاورو.
ولسمشر ولادیمیر زلینسکي د ترکیه د خبرو په درشل کې تیره شپه ناوخته په یو وینا کې وویل چې له روسیې سره په خبرو کې د ده لومړیتوب به د اوکراین د ارضي تمامیت او ملي حاکمیت خوندیتوب وي. د اوکراین او روسیې مرکچیانو تایید کړي چې نن یا سبا به مخامخ خبرې سره وکړي، که څه هم تر اوسه کره نه ده چې دا خبرې به پیل شي. زلینسکي وویل چې اوکراین په رښتیا او بې له ځنډه سوله غواړي او د ترکیې په خبرو کې دا فرصت رامنځته شوی او اړتیا یې هم شته. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون له خپل روس سیال ولادیمیر پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې دا ومنله چې د دې خبرو کوربتوب وکړي. د ترکیه د ولسمشر دفتر وایي چې اردوغان په دې خبرو کې د اوربند او د بشري وضعیت د ښېګڼې غوښتنه وکړه. پر اوکراین د روسیې د بې دلیله یرغل یوه میاشت ووته، خو روسي ځواکونو تر دې دمه یو لوی ښار هم نه دی نیولی. د جمعې په ورځ روسیې له خپلو پلانونو څخه په شاتګ اعلان کړ او ویل چې له دې وروسته به یې پاملرنه د دونباس سیمې خوندي کولو ته وي. دونباس هغه سیمه ده چې روسپلاو بلتونپالو په تیرو اتو کلونو کې د اوکراین د پوځ پر ضد جګړې پکې کولې. د برتانیا پوځي استخباراتو نن وویل چې په اوکراین کې په تیرو 24 ساعتونو کې د روسي ځواکونو د موقعیتونو بدلون د جګړې په ډګر کې د پام وړ اغیز نه دی پریښی، خو زیاتوي چې له دې سره سره روسیې په جنوب کې د ماریوپول ښار په شاوخوا کې ډېرې سیمې لاندې کړې دي. په همدې حال کې د اوکراین د پوځي استخباراتو مشر کیریلو بودانوف جنوبی او شمالی کوریا د مثال په توګه یاد کړل او پر روسیې تور ولګاوه چې غواړي اوکراین په دوو برخو وویشي. خو بودانوف په هغه بیان کې چې د دفاع وزارت لخوا خپور شو خبرداری ورکړ چې اوکراینیان به د چریکي جګړو په وسیله دا پلان شنډ کړي.
لوبو له میدانه.
Hey!
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشه د لوبل میدان یوې بلې اونیزي خبرونه ته مو هرکلی کوم په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. درنو اوریدونکو، پروانه خبرونه کې به واورئ چې افغان کرکټ بورډ په 1400 مریض کال کې کوم فعالیتونه درلودل.
بنگلاديش ته په خپل کور کې په یو نړیواله مساوي ضربه کې او په یو نړیواله شلاوي ضربه کې ماته ورکړله.
دا هماوري چې د افغانستان د کرکټ پوخانه پلیز توپهون کې لوبغاړی کریم صادق تازه افغان کرکټ بورډ د روزون کې په توګه ګمارلې ده. د اوس مهال د افغانستان په کورنۍ اوسیالیو کې د پکتیا د لوبډلې مشر روزون کې ده. له خغلی کریم خان صادق سره به د کرکټ د تجربو او د غشان د نوې دندې په اړه خبرې ولرو.
دغه سینئر لوبغاړي چې څومره نور دي دا ریټایر شي او مختلفو لوبډلو ته کوچینګ تراشي.
د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د آسیا د ملتونو جام سیالیو ته د ورتاک په هدف باندې په ایران کې په تمریناتو بوخته ده. په ایران کې له یو سیمه ییزې لوبډلې سره په تمرینی لوبه کې بریا خپله کړې. او که وختونه دا به هم وری چې د پاکستان کرکټ بورډ پریکړه کړې ده چې په لاهور کې د قذافی کرکټ لوبغالي نوم بدل کړي. لمو سره پات شي زموږه غل ازادي رادیو ناوړی. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې په 1400 مریض کال کې بیلابیلې لاسراوړنې درلودې. د ملي لوبډلې بیلابیلې سیالۍ د غشان د 19 کلونو کموم رضوانانو نړیوال جام او آسیا جام هم په دې کال کې ترسره شو. په کور دننه هم بیلابیلې سیالۍ ترسره شوې چې فرید هوتک د کرکټ بورډ وایان دي پاړه معلومات درکوي.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په ورسره کې وشوټل چې ایرلند لوبډلې ته په 3-1 په مسابقه کې روغه ماتې ورکړې. همداشان د زیمبابوې ته ماتې ورکړله. او هغه وروسته افغانستان بیا له نړۍ سره ډېر نړیوالې په مسابقه کې لوبډلې چې خوشبختانه افغانستان 3-1 وګټلې. همداراز درته ویل شم چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې بنگلاديش ته په خپل کور کې په یو نړیواله په مسابقه لوبه کې او په یو نړیواله شلاوي لوبه کې ماتې ورکړله. چې بنگلاديش وروسته ډېرې مودې په خپل کور کې ماتې وخوړه هم افغانستان ورته ورکړله. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په نړیوال جام کې ګډون وکړ چې په نړیوال جام کې د پام وړ لاسراوړنې درلودلې او نتیجه ډېره ښه وه. او همداراز ورته ویل شم چې د افغانستان لسکن لوبډلې په دې وروستیو کې بنگلاديش ته سفر وکړ چې بنگلاديش ته په خپل کور کې هلته ماتې ورکړله. او همداراز ورته ویل شم چې د افغانستان لسکن لوبډلې په آسیا جام کې ګډون وکړ چې هلته هم لاسراوړنې پام وړ وې. او په دې وروستیو کې د افغانستان لسکن لوبډلې په نړیوال جام کې ګډون وکړ چې په نړیوال جام کې وشوکله ان تر نیمه پایلې ورسېږي او سترو هېوادونو ته ماتې ورکړې. همداراز درته ویلی شم چې موږ له مالي پلوه هم خپل پروګرامونه ډېر ښه منظم ترتیب کړي وو او په ډېر ښه شکل باندې مخته ولاړو یو چې خوشبختانه د کوم ستونزو سره موږ مخامخ نه شو. د دې سره څنګه کې د ادارې په سټرکچر باندې کار وشو. ځوان لوبغاړو ته فرصت ورکړل شو د ملي لوبډلو په ترکیب کې شامل شو. او همداشان درته ویلی شم چې کورنۍ کرکټ ډېر ښه روان دی. د افغانستان د کرکټ په دې وروستیو کې تاسو وګورئ چې موږ انټر کلب لوبې ترسره کړي دي، اکیډمیز لوبې ترسره کړلې دي. د افغانستان کرکټ بورډ گریڈ 3 لوبې ترسره کړې د ولایتونو په کچه، گریڈ 2 لوبې ترسره کړې د ولایتونو په کچه، گریڈ 1 لوبې اوس فعلا روانې دي چې په دې کې لوبغاړي ډېر زیات خوشحاله دي او دې کې ډېر ښه شفافیت رامنځته شوی ده.
د افغانستان د کرکټ پخوانی پیلیز توپهون کې لوبغاړی کریم صادق چې تازه د پکتیا د کرکټ لوبډلې مشر روزون کې ټاکل شوی دی وایي په خپل دنده کې خوښ دی او هڅه کوي چې لوبغاړي د ولایتونو ترمنځ په روانو سیالیو کې ښه ولوبېږي. کریم صادق چې نږدې 30 کاله عمر لري، کلونه کلونه د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره پاتې شوی دی. دی وایي د کرکټ خپلې تجربې له ځوانو لوبغاړو سره شریکوي. کریم خان صادق هغه لوبغاړی چې د افغانستان د کرکټ له بنسټ ایښودونکو هم ګڼل کیږي، ځکه دی او یو شمیر نور لوبغاړي وو چې په لومړي سر کې یې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله جوړه کړه. کریم خان صادق د افغانستان د کرکټ د پیلېدو په اړه او د غشان د اوسنۍ دندې په اړه راته وایي.
واقعا افغانستان کرکټ نور نړۍ نه ډېر نوی ده. یو مهاجرت کې یو څو ملګري را پیدا شولو، یو لوبډله جوړه شول. هغې لوبډلې ډېرې لاسته راوړنې ولرلې. ټول لوبغاړو ډېر قابل دي، قدر دي او ډېر جذبې سره مونږ په سر باندې داسې کوچیز نم لرل. افغانستان کې کورنۍ سپورټ نه و، پبلک سپورټ نه و. نو الحمدلله زمونږ کرکټ ډېر زیات ښه شوی. فل ممبر یو او چې کمیم لرله هغه هم په کوچیز بخش کې لرله. نو زه و کلنم تقریبا چې ما کرکټ شروع کړای اوس تلويخ کلم دیش کال ایکسپیرینس لرم او راغله ما اوس کوچینګ بخشته لوبغاړي را سره ډیر خوشاله دي کمپلین می چور کړه تر اوسه پورې بورډ باندې ډیر ښه عملی کړه او ډیر انجوای کړي نو ان شاء الله لوبغاړو ته پاره دا ډیر ښه خبره ده چې دا سی سینیئر ایکسپیرینس کوچز لاندې لوبو کې ان شاء الله لري نه چې دوه درې کلو کې به دا سینیئر لوبغاړي چې څومره نور دي دا ریټایر شي او مختلف لوبډلو ته کوچینګ ته راشي نو زمونږ کرکټ به ډیر بره لاړ شي او زمونږ کرکټ یوازې زمونږ نیشنل ټیم 19 ټیم د دوی په پرفارمنس باندې د افغانستان کرکټ بورډ ډیر مخکې دي او بیا هم اوس ماشاءالله ټیلنټ ډیر زیات دی افغانستان کې او دوی سره کار کول دي دوی ته نیشنل اکیډمیز لګول دي 15 زونه لرو هر زون کې باید 40-50 لوبغاړو ته دو میاشتو دریو میاشتو ٹریننگ کیمپونه ولګیږي دا غو هغه ویک پوینټونه مثبت پوینټونه ټول را جمع شي نو غو نه یو ډیر ټیکنیکلی خپل پلیئر جوړیږي فیلډینګ کې بولینګ کې بیٹنګ کې یو غټ لوبغاړی مشهور لوبغاړی یا انټرنیشنل لوبغاړی او جونیئر لوبغاړو کې ډیری وړي وړي نقطې دي مس انډرسټینډینګ کوي غلطیانې کوي هغه غلطیانې چې دي هغه اصلاح کوي لکه یو سیټ پلیئر دی ډیر رنز یې کړي دي ډیر مشکل کنډیشن کې خخه بالونه یې ایسار کړي نو پخوا به هغه بیٹسمین په هغه وخت کې ځان اڑکاو نو اوس هغه پلیئر باید هغه دیر شنزه په سلیزه باندې بدل کی سل رنزه چې دی ما خام ته په ټوله میډیا کې راځي هغه پلیئر ډیر سپورټ کیږي فیملی سپورټ کیږي کوچ ډیر خوشحالیږي نو غټ اننګزونه ورته پکار دي او خل پلان عملی کولی نو دغه شیان چې دا جونیئر پلیئران عملی کی نو هغه ډیر زر کولای شي چې نیشنل ټیم ټچ کی اے ټیم ټچ کی انډر 23 انډر 19 ټچ کی نو تر اوسه پورې چې زه د پکتیا هیډ کوچ یم د الکان ته چې ما ویلې چې تاسو ټول به کنټریبیوشن کوئ ټیم کې به حصہ اچوئ ټول د ټیم لوبه د 11 کسان لوبه د 10 رنزه 10 رنزه یو ښه کیچ یو ښه رن اوټ نو ماښام کې د اینډ کې هغه لوبډله بریالی کیږي نو ډیر انجوای کوم کوچینګ دا بخش ډیر سره خوشاله یم ان شاء الله از ا فایټر یم ما و کرکټ کې اخري بال پوری فایټ کوم او مقابله به مې مخالف لوبډنګ غاغي به ډیر زیات اینډ کې به ډیر ښه رزلټ راتلو نو دوی سره ان شاء الله همداسې فایټینګ سپیریټ باندې دوی ته ورسد کوم کرکټ چې کوم قوانین دي اصول دي هغه په دې په خپل ځانو کې عملی کی او هغه ټول نقطې ته وځي نو هغه یو خلغت لوبغاړی جوړیږي
د افغانستان د کرکټ پخوانی ملي لوبغاړی کریم صادق چې اوس مهال د پکتیا د لوبډلې مشر روزون کې دي او اوس هم لجمن سره سم د پاکستان کرکټ بورډ پریکړه کړې ده چې په لاهور کې د کرکټ لوبغاړی چې وړاندې د قذافی په نوم باندې نومول شوی او اوس نوم بدل شي د پاکستان د کرکټ چارواکو ویلي دي چې دا پریکړه سیاسي نه بلکې اقتصادي ده
د پاکستان کرکټ بورډ پریکړه کړې ده چې په لاهور ښار کې د کرکټ یو مشهور لوبغاړی معمر القذافي سټډیوم نوم بدل کړي شاوخوا 50 کاله مخکې په دې میدان باندې د لیبیا د پخواني ولسمشر معمر القذافي نوم کې خودل شوی وو په همدې حال کې د دې هیواد د بورډ مشر رمیز راجا اس پی این کرک انفو نړیوال ویب سایټ ته ویلي چې د دې کار علت سیاسي نه بلکې تجارتي دی هغه ویلي چې یو شمېر مالی بلاتاړو سره په خبرو اخته و چې بالاخره یو شرکت دا امتیاز وګاټه او غواړي چې د دې میدان نوم هم بدل کړي ښاغلی راجا د دغه شرکت نوم یوګاف خودله دی نوموړي ویلي چې یوازې د لاهور د قذافي لوبغاړي نوم نه بدلوي بلکې په کراچۍ او ځینو نورو سیمو کې هم د لوبغاړو نومونه بدلېږي د اسپین راپور په اساس د لاهور د کرکټ د لوبغاړي په 1959 میلادي کال کې جوړ شوی دی او اصلي نوم یې د لاهور لوبغاړي و په 1970 کې معمر القذافي پاکستان ته د خپل سفر په ترڅ کې د پاکستان د سیاسي ګټو په اړه خبرې وکړې وی ویل چې د پاکستان حق ته چټمی وسله ولري هغه وخت پاکستان اټوم بم نه لاره لدی سرګندونو وروسته د پاکستان د هغه وخت صدر اعظم ذوالفقار علي بوټو د لاهور د کرکټ لوبغاړي د هغه په نومونو ماور البته په پاکستان کې د سعودي عربستان د پاچا فیصل او ځینې نورو سیاستوالو په نومونو هم ځینې ځایونه نشته معمر القذافي چې شاوخوا 40 کاله د لیبیا مشر و په 2011 کال کې په یو پاڅون کې ووژل شو د هغه له وژل کېدو وروسته په پاکستان کې ځینو ادارو د هغه په نوم د لاهور د لوبغاړي د نوم بدلولو غوښتنې کړې وې خو هغه وخت انګیزه سیاسي بلل کېده
و امریدل چې په پاکستان کې د قذافي کرکټ لوبغالي نوم بدلیږي درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دیونه د لوبول میدان خبرونه هم پاتې رسیږي تر بلې خبرونه مو په لوبو بخون کې څښتن سپارم هر چیرته چې یاست روغ جوړ خوشاله باندې دی اوسئ
ننګي
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه لا تیرې وی مودې راهیسې داسې خبرونه وخت نا وخت خبرېږي چې لا ماشومان او تنکیو ځوانانو د جنسي سوء استفادې موضوع یې راسپړلې وي. دا اونۍ په دې موضوع خبرې کوو چې څنګه تنکي ځوانان د نورو د هوس لومي تلويږي.
په دې اړه خبروي چې دا یو شایسته
هغه تنکي ځوانان چې د جنسي سوء استفادې ښکار کیږي ژوند یې کوم لور ته ځي.
بیرته بیا وهل ټکول کیږي رټل کیږي هم همدا
او تنکي ځوانان څنګه لا جنسي سوء استفادې ځان ساتلی شي.
دا وایي چې دغه ځایونه چې دي دا مخصوص دي، مخصوص په دې دي چې هیڅوک حق نه لري چې دا وویني او لاس ور وړي.
د تاندې څنګه دا خبرونه چې ما همایون هیواد جوړه کړې په پیل کې راپور لرو. لا تنکیو ځوانانو د جنسي استفادې خبرونه نه وینې دي. تر دې مخکې هم داسې مسایل را مخکې شوي او بحثونه پرې شوي، خو ویل کېږي لا هم په افغانستان کې ډېر تنکي ځوانان د جنسي سوء استفادې ښکار دي او په ځینو سیمو کې یې زورواکي په ښکاره له ځان سره ساتي او د جنسي سوء استفادې او مریتوب لپاره کار ترې اخلي. د جګړې، فقر او بېسوادي تر څنګ ډېر نور عوامل سبب شوي چې تنکي ځوانان د جنسي سوء استفاده کوونکو ښکار شي. لیکوال صدیق دقیق وایي لا لومړي سره تنکي ځوانان په دې نه پوهول کېږي چې جنسي سوء استفاده څه ده او څه ډول باید ځان ترې وساتي. په همدې اړه د دوی ناپوهي سبب کېږي چې نورې غلط کړي.
دلته په کورنیو کې د جنسي مسلو په اړه غږېده بېخي صفر ده. چا خپل کشر زوی ته، لور ته، ورېرې، ورارو، نورو خپلوانو، کشرانو ته دا پوهه نه ده ورکړې چې له دوی باید څنګه برخورد وکړي، څنګه پوه سي چې له ما سره د یو چا چلند، خصوصا کله چې دوی له کوره بهر ځي، نو دلته له یو بل چا سره مخ کېږي او هغه ممکن له دوی ناوړه جنسي استفاده وکړي. او دا نه ور فهموي تاسې په دغه وخت کې تاسې غبرګون به څه وي. په دې نه خبروي چې دا یو شایسته، دا یو نیم مشکل په صفت دا خبره سته مطرح ده، پیښیږي. نو دوی لومړی معلومات اول د دې نه ورکوي چې دا مشکل سته که نه سته، دویم دا معلومات نه سته ورسره چې د دوی غبرګون به څه وي. یو څوک راځي مثلا یو تنکی ځوان د ماشوم ده یا نجلۍ ده یو بل څوک، هغه ممکن دوی سره کینی، دوی لمس کړي، دوی باندې لاس واچوي، هغه باید پوه سي چې زه په کوم حد کې له چا سره کوم چلند وکړم، په کوم حد کې یو چاته وایم چې دغه ته حدود په غځای ختمیږي، نور له ما سره تراغ دی خواته ډېر زیات ما را سره نږدې کېږي او ما راته لاس راوړه یا ما داسې خبر را سره کړه.
دا کندز ولایت اوسیدونکی نورالحق حیدر وایي تنکي ځوانان په ټولنه کې د جنسي سوء استفادې له غوښتنو سره مخ کېږي، خو هغه تنکي ځوانان چې په کور کې له مشرانو ویریږي او خپلې ستونزې نشي ورسره شریکولی، ډېر کله له کوره بهر د هغو کسانو فشارونو ته غاړه ږدي چې له دوی د جنسي سوء استفادې هڅه کوي.
واقعا ځینې کورنۍ ډېر قیدګیره یي، دغه د ځان دپاره شرموار بولي چې قرباني هم دغه تنکي ځوان یا ماشوم دی. بېرته بیا وهل ټکول کیږي رټل کیږي هم همدا که دغه د کور ماحول فضا ډېره قید یي، دوی په کور کې څه شی ویلی نه شي، هغه د کورنۍ د ځان دپاره شرموار بولي. نو دوی هم که هر ډول بده پیښه بهر کې ورسره وشي، دوی کور کې د ویلو جرات نه لري. کله چې دغه تنکي ځوانان یا ماشومان دوی په کور کې دغه خبره خپل مور و پلار ته نه شي کولی، خپله په هغه فزیکي لحاظ په دې کچه نه یي چې پخپل حل کی امدام یی چې دغه سو استفاده پسې دوام پیدا کړي.
ډاکټر مالک ستانیزی وایي هغه کسان چې له تنکیو ځوانانو جنسي سو استفاده کوي، جنسي اړیکه ورته یو معمولی او اسانه چاره معرفي کوي، خو برعکس دا کار د تنکیو ځوانانو په وجود او روان ډېر بد تاثیر کوي.
په مختلفو سیمو او حالاتو کې په مختلفو طریقو باندې د تنکۍ ځوانانو، نجونو او ماشومانو څخه جنسي ناوړه استفاده کیږي. بیلګې په توګه دوی ته سہولیات برابرۍ چا کار ورکوي، دا موضوع ډیر عادي ورته نیسي او بیا جنسي ناوړه استفاده ورڅخه کوي. کچېرې دې طریقې کار ورنه کړي، بیا نشي طبي درمل لکه ټابلیټ کې والیم ډیازپام ګولۍ او نور نشي توکي لکه شراب وغیرہ چارس وغیرہ ورکوي. کچېرې دغه هم کار ورنه کړي، بیا اجباري کار ورڅخه اخیستل کیږي.
په تنکۍ ځواني کې لزان د ډیر عمر لرونکو کسانو سره ملګرتیا او په هر ځای کې شپې کول هم سبب کیږي چې د جنسي سوء استفادې موضوع رامنځته شي. یو زندانی ځوان چې موږ یې د نسیم په مستعار نوم یادوو، د کابل په یو زندان کې راته وویل چې خپلوان یې په ناخبرۍ کې د ته دا میښی وو او پرده یې جنسي تیری وکړ چې وروسته ده وواژه، خو اوس له ډېرې پښیمانۍ سره په زندان کې شپې سبا کوي.
خپل خاله زوی می وشتل، هغه می وشتل بعد کور می وتختل، دلته کابل ته، په کابل کې بیا ګرسم، بیا دلته زندان ته راوستل، دلته په چرخې ته. بس ما سره غوښتل ما د چې تا قضا نه مشروع کار کول، بس ما وشتل.
هغه دغه جرم کړی
وو، ما په دې څنګه ټول شایان نه پرتی دي، بلده ډاکټر ان ټول ول وېدا کار دې سره سوي بس کار ما وشتل.
ولې نتلې ریزه دې پر نه کول چې هغه دې خپل وشته؟
بس او ځوان دې بس تاګه چې پېښه سو وس پد پېښه مانی کول د کار مې وکړ.
دا نورالحق حیدر په وینا ډېرې کورنۍ له تنکیو ځوانانو سره شوې ناوړه پیښې په دې خاطر پټوي چې د دوی په فکر په خپل مالت کې ونه شرمېږي، او تر څنګ یې له قرباني تنکیو ځوانانو سره هم ناوړه چلند کوي، خو هغه وایي له قربانیانو باید ملاتړ وشي.
کله چې قرباني دغه کیسه د خپل کورنۍ مشرانو ته کوي، په لومړي قدم کې باید ډاډګیرنه ورکړل شي. قرباني باید تحقیر نه شي، ریشخند پې ونه ول شي، د ملنډو نه شي. قرباني باید رواني ډاکټر ته وروستل شي که امکان وي، چون په رواني لحاظ قرباني لویه صدمه لیدلې وي. هغه ورسره کومک وکړي چې دی ورو ورو بلاخره د دغه صدمې او د دغه شاک نه راوځي. چا چې دا جرم کړی هغوی باید قانوني سزا وګوري. کورنۍ هم باید تر ډېره کوشش وکړي چې له قانوني لارو چارو مجرم ته سزا ورکړي. خپله دې په یو چا پسې ټوپک نه راخلي، خپله دې جرګو مرکو ته دې نه کښېني. قانون شته.
دا پکتیا ولایت اوسیدونکی حبیب الرحمن اصولی وایي تنکی ځوانان باید په کور او ښوونیزو مرکزونو کې وپوهول شي چې په کم عمر یا له واده مخکې او یا هم له خپل همجنس سره جنسي اړیکه د دوی لپاره ډېره تاواني ده، او هیڅکله هم باید داسې وغوښتنه ونه مني. کله چې له داسې مسایلو سره مخ کیږي، ژر تر ژره د مشران په دې موضوع خبر کړي چې مخه یې ونیول شي.
د دې ډول بدو پیښو د مخنیوي په خاطر زما په نظر چې تر ټولو ښه لار او طریقه یې دا ده چې کورنۍ باید خپل ماشومانو ته د دا ډول تیری کوونکو په اړه معلومات ورکړي، او باید خپلو ماشومانو ته دا هم وایي چې هغه څوک چې ستاسو بدن ته نږدې کیږي او ستاسو بدن فرض مثال لاس وهي او ستاسو په اړه منفي فکر کوي او له تاسو سره په جنسي مسایلو بحث کوي، لرې ترې ګرځي او سمدلاسه خپل فامیل د کورنۍ غړي پرې خبر کړي. او که په مکتب کې یاستئ، په مکتب کې ښوونکي، مدیر د مکتب او همداشان مشران، هغه کسان چې کولی شي تاسو وژغوري، ترې خبر کړئ او ټول په جریان کې واچوئ. لنډه دا چې ماشومان باید پوه کړل شي چې دا ډول مسایل باید له ځان سره پټ نه کړي، تر څو له دې ډول بدبخته او خرابو او خراب فکره تیری کوونکو په امان اوسي.
دا چې کوم عوامل سبب کیږي چې له تنکیو ځوانانو جنسي استفاده وشي او څه ډول مخه نیول کیدای شي، په همدې اړه مو له ډاکټر محب الله اعظم سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. ډاکټر صاحب، کا په پایل کې دا راته ووایه چې کوم عوامل سبب کیږي چې له ماشومانو یا تنکیو ځوانانو څخه جنسي سوء استفاده وشي؟
زموږ خلک د غیرت په نوم، د ننګ په نوم په واقعیتونو باندې سترګې پټوي. که چیرې کومه پیښه کیږي هم دوی ځان ناګار اچوي او یا یې پټوي چې ودرې زموږ د قوم، زموږ د قبیلې، زموږ د سیمې نوم ورباندې بد نشي. دا په خپله دې ته زمینه مساعدوي چې جنسي ځورونه دوام وکړي. بله موضوع بې ځایه شرم او مضره شرم دی. هغه دا چې موږ هیڅکله له خپلو ماشومانو سره د جنسي غړو په باره کې یا د مخصوصو غړو په باره کې خبرې نه کوو. دا زموږ د پاره تابو ده. هغه څه ده چې د هغې په باره کې خبرې کول بیخي منع دي زموږ تاسو په کلتور کې. نو کله چې د یو شي په باره کې خبرې نه شو کولی، هغه تل پټ پاتې کیږي. بله مسله دا ده چې د درناوي ناسم تعبیر دی. زموږ تاسو په ټولنو کې ماشومانو ته تل ویل کیږي چې د لویانو خبره به منې، هر څه چې درته وایي منې به یې. دغه هر څه ناوړه جنسی استفاده ته لاره برابروي. د همدغه بې ځایه احترام په وجه زموږ په ماشومانو کې یو رقم د مشرانو څخه ویره او ډار پیدا کیږي. یو ماشوم په دې وډاروي چې که ته دغه کار سره نه کوې زه به د پلار ته شکایت وکړم چې دی بې لارې دی، او هغه ماشوم ډارېږي چې پلار خو مې د دوی خبره مني ځکه چې دوی خو مشران دي، نو دې ته غاړه ږدي. او بلاخره په وروستۍ کټګوري کې په هر چا باندې باور او هغه خوشباوري چې ورته وایي بې ځایه باور دا دی. موږ تاسې فکر کوو چې ځه دا خو یې تره دی، دا خو فرزند د کاکا زوی دی، دا یې د ماما زوی دی، دا خو یې ملګری دی، دی خو یې همصنفی دی. هر څوک دا کار کولی شي.
مننه ډاکټر صاحب. اوس که راشو دې ته چې څه ډول یې مخنیوی کیدی شي، نه مخکې له دې چې دغسې یو بده پیښه رامنځته شي؟
بیرته هماغه عملونو ته یو ګرځو. اول دا چې په واقعیتونو باندې سترګې باید پټې نه شي. که چیرې داسې کومه پیښه کیږي په یوه ځای کې، هغه باید پسې واخیستل شي، هغه باید معلومه شي، ګناهکار یې معلوم شي، هغه جنایتکار معلوم شي، او هغه باید رسوا شي او قانون ته وسپارل شي. بلا مسئله دا ده چې دغه بې ځایه شرم او مزر شرم باید ختم کړو. خپل ماشومانو سره کله چې دوی ډیر واړه دي، لا په هماغه وخت کې دوی ته باید دغه احساس ورکړو چې د خپل بدن د هر ځای په باره کې خبرې کولی شي. دا سره موږ تاسې د جنسي غړو واقعي نمونه د شرم په خاطر نه اخلو، خو ماشومانو ته باید دا ووایو چې دغه ځایونه چې دي دا مخصوص دي، مخصوص په دې دي چې هیڅوک حق نه لري چې دا وویني، او هیڅوک حق نه لري چې لاس ور وړي. بله خبره دا چې بیا ماشوم چې لږ لویږي او د باندې وځي، په دې وخت کې باید پوه کړو چې ګوره هیڅ چاته به اجازه نه ورکوي چې په ورانو دې لاس ووهي، هیڅوک به پرې نږدي چې ښکل دي کې، هیڅ چاته به اجازه نه ورکوي چې دا غمبورې دې داسې په ګوتو راکش کړي. دا به همداسې په واضحو ټکو ورته وایو. او بله ده چې ماشومان مو له همغه کمکینی پوه کړو چې د هیچا په زنګنو باندې باید کینه نه وي، د هیچا په غیږه کې باید کینه نه وي. یوازې مور او پلار حق لري چې ماشوم په غیږ کې ونیسي او ښکلي کړي. یوازې مور او پلار حق لري چې ماشوم بربند کړي، هغه هم د دې لپاره چې بدن یې صفا کړي یا کوم درمل پرې وهي. ماشومان باید په دې پوه کړو چې هر چا ته به تر هغې پورې احترام کوي چې هغه په خپله محترم وي، چې هغه په خپله په لاره سم وي. که هر چا درته غلطه خبره وکړه، هغه بیا د احترام وړ نه دی، احترام به یې نه کوي، او په زغرده به ورته وایي چې ستا دغه کار غلط دی، زه دا خبره نه منم. دوی ته باید ووایي چې ګوره زویه، ګوره لورې، هره خبره چې کیږي دقیق قصه ماته وکړه.
درنو اوریدونکو، د تانی څنګه د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ಮಾತ್ ಬಶಿ ಯಾರದ ಬಂಗಳಿ ದಮ ಪಾಂಕವ
سمو